خونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړی شوې ده. خو سم په مکرې د دې محل خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د حاجیانو لمړۍ الوتکه تیر ماښام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیزه شبکه خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي وو چې د افغانستان د شمالي زون سلګونه حاجیان د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بیلابیل ولایتونو تر دیرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شي. امریکا او چین د دوشنبې په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنګټن او بیجنګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصاد یې ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بینست په ژنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړه خواوې د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. پولند ویلي چې په کراکو کې به د روسیې قنسلګري وتړي. مخکې له دې پولندي چارواکو ویلي وو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي د روسیې پټې ادارې په هغه لویه اورلګیدنه کې ښکیلي وي چې د 2023 کال په می میاشت کې په وارسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې راهیسې د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سخت ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو ودونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په پوزانان کې د روسیې قنسلګری تړلې وه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اساس زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه تاسو ټول اوریدو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو د کورنۍ غړي او ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلاره څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنه زموږ میلمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه را سره دمدې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وصل شي. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د ټکنیکي همکاران ته او تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کی هله. دا څه چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې دي، هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي، چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي، چې اوس موږ د دوبي موسم دی په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمګه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، ستاسو اواز موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله بله مهرباني
نو دا اوس په دې موسم کې چې او دوی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی خاورونه کې د سکونو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کې او اکثرا چې د اسالات ما سره وړي بیا په اسالاتو کې چې زیاتره چې د روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نه واخله تر اویا چې دا سبب د اسالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسس شو، جارډیاسس شو، ایکولای شو او داسې نور هم د اسالاتو سبب کېږي چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کلو نه ښکته دي دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اسالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایع ډېر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې د حجم کمیدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایې هم منځته راتلی شي. بیا د په دغه اسالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي او هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي په دې باندې نه پوهېږي. نو هغوی د دې په وسط چې دی ستونېږي چې دې ته اړوغ ورکوي او یا وارث ورکوي او ماشومان خو معمولا چې دغه وارث ډېر زیات نه خوري نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته دي نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او برلاوه د هغې څخه هغې د اسالات لا پسې زیاتوي او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استراقات شي نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېني او د دې اسالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي نو بیا د خولې د لارې مایعات قطع نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضح خبره ده چې کله ته مایعات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایعات ضایع شي الکترولایټونه ضایع شي بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوځي. بیا د دې په خاص کچېرې موږ راځو د اخر کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلې ته دغه ناروغۍ په تړاو کراته وای چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیرې ناروغۍ چې د موسم باندې دی دوه موسم دی په دې وخت کې چې بزګر په دې شرایطو کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي ده او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلف هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض چې ځان سره راوړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیرې ناروغۍ هم منځ ته راغلي ده او ورسره د شیرې ناروغۍ یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر ان ای وایرس په نامه باندې چې د آر ان ای وایرس په معنی په واسطه منځ ته راځي چې دا درې تخیر لري چې په لومړی صفه کې ماشوم چې ډېر زیات تبه کوي او اکثرا چې پرنجې ټوخه او د سترګو نه دوه کراتل او سترګو چرک کول او د سترګو سرواله ورته پیدا کیږي او بیا په دومره مرحله کې تاسو په دومره ډېر زیاتې کې سرو 15 ورځې دا دوام کوي او سرو 15 ورځې نو ورسته بیا د دې په وجود باندې چې د سترګو سترې سترې دا نه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کیږي او دا غیس خو ورسته چهره او دا غیس ورسته بیا په سترګو کې د تنه او بیا ټول وجود نیسی چې دغه او بیا د هغه وروسته درېم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوه دي په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د نه او د سترګو د مخ شاو خانه بیا د غاړې نه بیا د تنینه په کوم شکل چې پیدا شوه په همدغه شکل باندې بیرته مخکېږي. خو دغه وایرس چې ار ان ای یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دي او دغه یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه میزل ناروغي کې ته ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولت کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمي او ساته الته تب وی او الته ګرمي وی الته دی باندې کمپلې پیاتی نو یو خواته باندې یو خوا ګرمي او د بل خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتی چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې به داخل د دماغ تر الته تقریبات من پر اوړي چې هغه ته موږ برین ډیمیج وي چې کېدای شي دای ګنګي شي د ماټوم کېدای شي د دې د مرکب کې کېدای شي د سترګو دید د منځ راشي کېدای شي دغه ډیر لوړې تبې په وجه باندې فالج ورکی نو بنا ان په دې ورکی دا مین دی خپل دې موږ باید په دې او په یی چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته په دې زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي. د بل خوا چې دغه وایرس د جديد وجود معافیت را کمی به ته بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مهم دی او څنګه دا حتی اگر په ثاني طرف ته هم پیډي وي چې غوړي وي په اونره کیږي هغه ته فراز نه ورکی صرف چې غوړي ورکی درحاله چې په دې حالت کې چې باید د تخزه زاور کول شي تر څو د جديد وجود مقاومت دی چې او دغه وایرس په مقابل کې د جديد وجود هغه مجادله وکول شي نو دی وی خو پرېز ورکی د بل په ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې د میزل ناروغي د اختلاطات ورکی چې به سبب د سینې بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراض د منترتک سبب کیږي شي نو موږ باید کوش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په شریف ناروغي اخته شي اکثرا نه نداسي وي ځکه شرې دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خلک کیږي در حال چې هغه خپل دیوي خو په ګرمه کمپاری اچي بل خو ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د دغه ګرم چې کله ته بډې زیاتې وي د تبې سره چې دي د وجود مايات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مايات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مايات ځای کیږي چې هغه موږ نه شو احساس کولای چې دې ته موږ انسنسبل لاس اف فیوز وي اوس بیا دې د وجود د مايات ته ضرورت لري ولته مور کویږي نه ته پریز ورکړي نو دې سره هم چې مریض د ډی هایډریشن یا د ضایع د مايات د ضایعاتو سره مخامخ کیږي او بل اخره کې دي چې دې د ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې د نور اختلاطاتو د منسترتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر دی کو او همدارنګه کافی مايات ورکړو او د بل په څیر چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیاته مهمه خبره ده ویټامین په نامه د ویټامین ای دی چې دا ویټامین ای په خپل د میزل یا د شکر ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دا ویټامین ای خو دې په پویږي هغه سره په دې باندې په یو تر کله باندې چې دا چې وایي چې واده د دې واده یو یا د هغه یو چیرې واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه ویټامین ای هغه چې د دې شکر ناروغي کې کوم مرګ میر راځي
ډیره زیاته مننه ژوندۍ صاحب ډاکټر صاحب به هم پرې بحث لرو ورزو ډاکټر صاحب صافی صاحب ته سلامونه صافی صاحب تاسو مخ پرمونه ته خر اغلس که تاسو راته وی چې د موسمی ناروغي یو نخ نخ نه سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زکام شدی ته ورته نود ناروغي دي هم د خپل د موسمی ناروغي نخې دي
د هر څه وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه احترامات باندې کوم او بعد راغنه باید وایم دا چې لبد مرغل کتنې چې قدمه مل مها مرته اشاره وکړه زمونږ اساس په هواد کې د کرنو راهسې خزمونږ هوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي سن سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامین او کلسیم او پروتین او بعضی انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړونو کول شي بدن تغذیه شي متاسفانه نخلی همدا دلیل وی چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شو د خوارځواکۍ او ته مونږ د مرزونو مور ویل شو د دینه نور امراض او نور مشکلات زیږیږي چې دغه جمله څخه یوې هم موسمی امراض دي چې ډیره وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټی سیستم که چیرته معافیت د وجود ښکته ووسی او دغه ویټامین او پروتین د انسان د بدن پوره نو وسی او د بدن د معافیت سیستم د توانایي ونه لري چې دغه په امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلاتنو امراضو په مقابل کې انټي باډي تولید کوي او یا هم دغه په مقابل کې دفاع وکړي نو ډېر وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرجیان او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدل شي البته ډېر هغه خلک ورته کاندید وي چې هغه د ماټ سیستم ټیټو شي او په زمن کې ځان یې په درسته باندې نه وي قایق کړي او د همداسې د ووري په موسمونو کې هم کتا چې وګوري ډېر خصوصا خلک او خصوصا ماشومان چې هغه خبرځو کې ووسی تاسو وګورئ د موسمي امراض ښکار کیږي صفاقات ورته پیدا کیږي تبه ورته پیدا کیږي دغه شیر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه شیر ورته پیدا کیږي په ځمن کې رسالات ورته پیدا کیږي او همدا دلیل چې ډېر وخت والدین ورخطا وي همدې خبره ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي ځکه نو پاندې دلیل باندې په واسه دي چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درمل نه وشي متاسفانه دا نور هم ورته ځانمن کیږي نور هم د مافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي نو پاندې دلیل باندې ډېر وخت د دغه د افراد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي چې خصوص د وړي په موسمونو کې هغه مناطق چې هغه ګرمسیر منطقې دي لکه ننګرهار خو لکه کندهار او بعض نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشرافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هېوادوال چې هغه لري په ټول سیمو کې پرهد یو انکارات لري یا څلونه لري ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي چې دا هم د پځان او په توان باندې واقع کېدل شي چې موږ دا اوس براره د کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو او په زمن کې ډېر کار ته دا فرصت هغه بخاریاتو کې هم وسیږي او نشي کول سرک د سر د باسي ځاګان استفاده کوي او په مشکلات باندې
چې اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړاو چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشومان ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورونې لور ورته ممکن ورکړ شي ته ټول مهمه په هغه ماشومان چې خورځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زړه خته کیږي صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خورځوا کې وباندي الله سګریوان دي تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یوازنه عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي د پاکو وسخاکو بوت څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي نو په نظر کې ونی شي د صرف ساده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څو سره کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده نو په دې دلیل باندې باید د پاک خورو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو ځکه دغه تنفسي سیستم هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خورو څخه او د پاکو څخه وو څخه استفاده وشي چې متاسفانه لبده مرغه موږ ډېرې وګورو زموږ د هیوادوالو د امراض ګراف چې هم لوړتله لوزي یو لوی دلیل هم همدا نفاق د نفاقه خورو استفاده او د نفاقه اوبو استفاده چې صورت مومي او په دې دلیل باندې دا نور امراض بدن کې زیږي او همدا امراض د ورسته د مرګ میره وي هم د مرګونو بایس کېدلی شي
ډېر زیاته مننه ژوندې اوسې به به خبرونه کې تاسو سره پرم دې موضوع خبرې وکړو نو اوس ورزو دم دې موضوع په تړاو باندې زموږ اوریدونکو هم پته مدي هغه مړی کنيولې د چې دوی څخه پوښتنه چې کومه پوښتنه لري اتره ناروغي سره دوی مشمل د کورونې غړي لاسوګري باندې سلامونه مهرباني وخت مخیر روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده
ډېر مننه کوم اوسې خورجانې سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلیل زبل خبرې کوم
مهرباني زبل صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحبانو می دوه پښتنې دي لومړی ډاکټر صاحب محترمه کله چې په کلو باندې کې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس مر عملا په چې ولاړیو تر ډیره حد ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حد مال دلی دي پکې پیل دي هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته را نوي کیږي وجه لامل څه ده ایا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دی وخت می ویره کیږي که څه وجه ده دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي تر یو حد ماشومان متاسفانه باید او متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو وبو د سیلاب په وبو کې لاندې او بازی کوي هغه خړو وبو چې خاوري ورسره ګډي دي څومره جلدی ناروغي سره هغه ماشوم اخته کېدلای شي ډیر مننه خوري
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ته به وښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزاده څخه پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زتر وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیر دو سره هم د ماشومان وینه کیږي د دې علت څه کېدلی شي
ډېره مننه. اول خو زابري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې د هر یو شی خرابیږي، او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا دغه د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچي کې نو هغې ته چې دغه ملاریا ناروغۍ باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشین فیور یا درې ورځې بعد تبه کوي. خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې دا اکثره اوقات کې چې دی دا کله کله صحیح تداوي کېږي هم نه. هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډېره مهمه ده، دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو پرته دا چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات یې پاتې دي کنه. او درېمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده، د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړ شي، هغه معین ډوز یې ورکړې ده او که کمی ورکړې او یا یې غلط ورکړې. نو کله داسې کېږي چې د دوا د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر ډوز دوا چې هغه د پی کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه پويږي، نو په هغه وجه باندې کله کله دلته ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړیږي او هغه بیا نقې کیږي چې بيداغې نه یو قدم مخکې مونږ ځو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه، مورقه کله داسې وي چې په سلمانه لا ټایشي په واسطه دا منځ راځي، او دغه مورقه چې دی د غراز ولایمې چکم دي، د دې کې سبا د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اوله ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګړي رشي، دریم ورځ به دا غینې لګړي رشي، څلورم ورځ دا غینې لګړي رشي، او د هفته په اخر کې دغه سبا خپل عزمي حد ترتیږي چې دا په خپل یو وسپی د طبي یو وسپی د مورقه لپاره. اکثر چې دغه مورقه چکم د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پرتو منطقو کې خلک زی د باندې تشناب کوي، او دغه سلمانه له ټایفي حکومت د ډک میتیاز سر خارجيږي، او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شوی دی کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساګانو کې پریوږي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه بل دغه میکروب چې په دې سیستم یا په دې پوښ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم تلاړو، هلته به دا په فعال شکل یا په فوزیټ شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو، دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي، او بل اخره د مورقي اراز ورای منستراولي، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو ته خصوصا د دوبې موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي، او یا هم د کویانو د اوبو څخه، او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه یې خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنې پرې نه مینځي او یا پخېږي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا د کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبوس کی، او دی هم پای کې اوبوس کی په کور دننه، ځکه اکثر موږ هغه وقایه چې دی وقایه برخه ته ډېر زیات توجه نه کوو، او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس دی چې د مورقه امراض زیاتېږي. دغه د مورقه چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه بالکل نه ورکیږي، بیا په الورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثر لابراتوار کله معاینه کوي، دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثر مثبت راځي، او دې باندې ډېر زیات باور پکار نه لري، ځکه اساسي د مورقه مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او کنه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغه دغه مثبت ښیي لکه ټایفایډ مثبت ښیي، کله دا ټایفاید مثبت کده مورخی مثبت کده پدې کې هم راځي ځکه لږ پرتو منطقو کې اکثر خلک کول چې غواګان یو څونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د سدوس څخه استفاده کوي دلته کچیر کوم غوا په بروسلوسیس نه کول لري هغه په بروسلوسیس یا حیواني مورخی باندې افتکیږي نو حیواني مورخه کې همیشه دغه انساني مورخه مثبت وي نو دې شي دې ټکی ته بعد هم نړی زیات ما مو چې دغه مریض هغه حیواني مورخه معاینه کو ولې دا مورخه په دې کې هر وخت مثبت راځي دغه د او دې کله داسې هم کیږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو موږ په دې کې یو استعمال لرو ان ایکسپلین فیور یعنی علت معلوم نه وي او تبوی او مورخه همیشه مثبت خي او اغال ته دواګان ورکه بیا هم نتیجه نه ورکی د پاغي صورت کې دې ته پیشرفته معاینه کوي چې خدای موږ را داده سي د بعض اوقات کې ځنې سرطانونه کوم داسې مثبت راځي په ځنې سرطانونه کې هم دا مثبت راځي او کله هم داسې کیږي چې دغه مورخه چې کومه ده کچیر په خپل وخت او زمان سره اغه تداوی نشي او یا اغه کورس دوا چې کوم دی اغه مشخص لکه کچیر موږ پچکاری ورکو شپږ نوواله د پینځونه واخله د شپږو پرز پوری او کچیر ټابلیټ ورکو تر پینځلس پرز پوری د دې اغه مشخص دوز دی او دوز مو نه غوستو دا به ډیر زیات اختلاطات لري چې سر نه واخله تر خو پوری اختلاطات که یو لړ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکی انسفالوپاتي ورکی په یعنی د دماغ وظایف ته چوش ورکی په سترګو یو وی آی ته ورکی همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګسترایټس په قلب کې چې یو د قلبی عضلې التهاب ورکی مایوکارډایټس ورکی او کدا کینه کولمو تر ستراتو کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کیږي او په کولمو کې د کولمو د څه کېدو سبب هم کیږي او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو دی یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکی یان د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه نه حتی چې په څو کې چې نه بغل ورکی نو په همدغه اساس دا چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډیره دوامداري پاتې کیږي د ټول څو علتونه شامل دي یو آیا دوای منظم خوړل کنا آیا دوز چې هغه مقدار کافی سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثر د کیفیت درمل ډیر زیات راول کیږي او دغه د کیفیت درمل څه دا د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې د مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس کو بنوي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود دی بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې مل ابزر سندوم باندې کوم مصاب نه وي یان د تدریجي زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس کده زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته تاسو څه کوي راغونه راځي
ډاکټر صاحب پلانډو کې د دې ځوب کې تاسو راتوي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړو
بل
چې راغونه چې اکثر
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
چې راغونه چې کله راځي نو اکثر هم ګوري چې راغونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد د ټول ځان سره راکاږي وروړي په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنی دغه اوبه ټولې ملوث دي ککړې دي د یوې خوا ګوري موږ زمونږ ماشومان په لور پرتو باندې خو کوڅه کې ځکه په خار کې هم د نن کچیر موږ وګورو اکثر موږ یو فقیر هواد یو زمونږ اکثر ماشومان ته هغه متوازن غذا نه درته دي متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وڅېم په غذا ضرورت دی چې پاره کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه دی دا ونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان دي په مخفیت سوې تغذیه باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي او چې ولهم بیا او یا امغه خړې وبسکي پاتراس نه کنه اطراف کې خړې وبو دي یادي وبو کومې پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې اولام دي د دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پارا او همدارنګا د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورته تاسو دا ټول ورته د حقيقي اوس کله نن مثال دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاده چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځنه لاړ بل پراغل نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجود دي او په دې اواخر کې چې دا مهاجرین کله راغلي دي او یاده سیلابونه خلک چې دی اوسینه او بل دي مهاجر کړي دي اکثرا دغه سکیبز مرض ډیر دي چې د شپې د طرفه غارو زیاتی او د ورځې کم یو د افاو کوله دا ساري مرض دي نو هم د الکترون دي چې زمنګ په جامعه کې چورو صفاتي او د وقایي طرف ته زمنګ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت نن ته مخکې ویل دي چې اطهور شطر منل ایمان نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه کې د ټول په سیسه باندې کې په اقتصاد باندې کې نو چې کله اقتصاد ضعیف یو صابون کړي نشي هغه څه نو آیا نظافت به مراعات کړي شي دا ناممکن ده آیا هغه کچیر اقتصاد خوین هغه بزان ته یو ماشين دی وبو لګي پاتې وبو بوس کې خپل تجنابونه به صحیح کی نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته دا او فقر د پولو بدبختی او د پولو ناخوالو هغه جرله دا یا هغه ریخه نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د امچې لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتانی امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخاو غوندې کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل داغې څخه ختمېږي نه. لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتانی امراض بالکل نشته. ولې نشته؟ ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خودري هغوی عملي کوي، نظافت مراعات کوي، د ژوند سطحه اوچته ده، هغه متوازنه غذا خوري، ماشومان پوسوي ته غذي نه اخته کېږي، کافي معلومات پر سره شته. او بیا بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزاره زیاتره مهمه خبره ډېره دا ده چې دغه د ناروغیو او بدبختیو منځیز کومه ده؟ هغه بېسوادي ده. او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې اول د درس او د تعلیم د انګوچ ده، هغه د مور غېږه ده چې مور غېږه د تیارت پهنو دا خولو ټولو بدبختیو منډې ده. نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده کنټرول کې ډېر زیات رول لري. که چېرې یو مور تاسو زیاته وي، هغه کولی شي چې د خپلو ماشومانو نظافت مراعت کړي او هغه د ساري امراضو مخه ونیسي، او که بېسوادي هغه هېڅکله هم نه شي کولی.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. ورځ زموږ یو دوه اورېدونکي دي، له دوی څخه به پوښتنې واخلو. ډاکټر صاحب، کومې صفحه به دې پوښتنې ته ځواب راکړي؟ سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خپرونه ده، مهرباني وکوئ.
سلامونه. سلامونه مزه خوره.
علیکم سلام، مهرباني.
خوشحال به سیګ محمد ابي احمدي مغدانه مزګم ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. مختلف جوړو روغ اوسې. رښتیا هم دا موسمي مرضي چې موږ تاسو یې ناروغي وایو، وخت خو افغانستان کې ډاکټر صاحب ته سوال هم ده. مزه خوره. موږ ډېره دوايي یا زاري دوايي د میوه باندې کاروي، یا د خوراکي توکي لکه مثلا د ترکاری شي، موږ د پیاز او ګندنه او لکه مثلا مانی ایسو د شپتانو سپته او باندې زیاتره وګوره. مزه خوره. افغانستان کې ناروغي د سپګر کې شي مرزونه زیات دي، د اقلیم په حساب لري وګوره. نو دا بیا زیاتره خلک دوا وي، یعنی ازاري دوا شیندي. نو دا د ما پختره وخوره چې دا بیا څومره وخت پورې یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو، دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا د پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول دی. افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دوا غانې شیندي، زیات دوا غانې استفاده کوي. نو دا دوا غوي وګوره چې هغه ازاري دوا غانې نه
نه ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. ورځو زموږ بل اورېدونکي د تلیفون پر کرښه دی، له دوی څخه به پوښتنه واخلو. سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خبرونه ده.
وعلیکم السلام وسی احمد زی خور. سلامونه تا تاسو د ازمیر عادل ټول محترم اورېدونکو ته مالا دی چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام تل صاحب، مهرباني، پوښتنه دی کوي.
الله ته خوشاله که خورجان. سلام ډاکټر صاحبان ته ما احمد زی خور راوسم دغه مورکی پوښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیات باندې ورکړه. خدای دې خوشاله کین داوریدون کډیر شسر په خلاص کې. وسی احمدی خور دلته د مورکی او د ملاریا مریضی چې د خلجان خدمت د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا اترات مدیکې د علمن په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته دا ډاکټرانو څخه خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شون دی ولري. نو دلته د مورکا او ملاریا چې د خلجان یو د بل سره تړي، یعنی مورکا او ملاریا سره تړلې ده. او زما دا پوښتنه ده وسی احمدی خور، د پخپله د وخت مخکول د وینې معاینات وکړي. نو دا ډاکټرانو ماته ویل ول تاسو سره مورکا در سره ده خورجانې پسره باندې کارم کې ماته بس د یخ وبې چې خوان نه راکې خورجانې چې مثال په یخ وبې باندې او داس وکم یا په ولن بیرم بس لکه هغه ته به چې مې خورجانې به د ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثره وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثال د امریکا چې د کچیر خو نه خاصه ما سره امریکا ملګری. نو د دې امکانات د افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ما د وینې څخه وځي بس خورجانې د یخ وبې سره مکتل نه جوړه بس پسره ګرمۍ کې ماته خوان دا چې په ګرم وبې باندې او داس وکم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپولیش کال څخه تر ووش کال پورې دا غزما سیندي او وزن چې مې دی خورجانې وزن مې دروش پته کیلو دی. دا غزما پښتنه ده. نو کچيري تخنیکام کار ما اړیکه کته نه کې خورجانې چې دا خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجانې نه اورید کیږي.
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار بس تاسو اړیکه نه پرې کې تر غوښ چې تاسو خپل پښتنه واخلي. مننه صفای صاحب، را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلو دی. اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کې ځکه چې غو تلیفون برکرخه په تمه پاتې شو دی. دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو له هغه ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشو د چچولو کبله د تبرت نور ناروغي کبله دوی ته پیدا کیږي. څه کول ورته پکار دي؟
د دې ورور جواب پښتنه کې اول خو سلمي شي ورته وایم. د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملاریا ډاکټر صاحب تشریح کړو او راز علي مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم. فقط د دې لپاره په کار دا چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي، ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېرې وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه، په لرې پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحبان نه لرو، ابتدایي صرف د طب نه فارغ وي او تللي وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کاري په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی، نو په همدې دلیل باندې تصدیق دغې نشي کولای. بیا هم ډېر لرې پرتې سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نشتون دی، نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلټ ترې واخلي او یا هم دغې بلډ اگزامینیشن ورته وکړي. نو په همدې دلیل باندې اټکلکي چاراز علایم ګوري، د راز علایمو مطابق ورته وایي چې ته تبه لري او یا هم مورقه یا هم ملاریا یي. د دې د مهار لپاره یوازنۍ بهترین فکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د صحي خوړو څخه او د صحي سکا کوبو څخه استفاده وشي، او دویم به په قوي بڼه باندې باید ډېر کوښښ شي دغه افراد د ډېرو مایاتو نه استفاده وکړي. البته که چېرته د یخو مایاتو سره دوی طبیعتا نه جوړیږي او یا هم بدن یې ورسره سازګاري نه کوي، نو کولی شي د ګرمو مایاتو لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، فرینی، سوپ او غیره دغه مایاتو څخه ډېره استفاده وکړي. او په څلورمه قدمه کې باید ډېر کوښښ دا وکړي چې ډېر وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا اوسېږي، باید د دغه اتاق د تودوخې درجه لوړه نه اوسي، ټیټه اوسي، باید اتاق معتدل اوسي، ګرم نه اوسي، ځکه څومره د مورقې او د ملاریا په حالاتو کې که چېرته دوی په ګرم منطقه کې یا هم په ګرمو اتاقونو کې پاتې شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه اوسي او دوی پاتې شي، نو طبعا د دوی د بدن مایعات نور هم ټیټ راځي، صفر کېږي، او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په قوي بڼه باندې مایعات وانخلي، نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه، بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د پخونه اچولای شي. او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقې په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي، او په ځمن کې یو د دې د میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تریشه ته واخیستل شي او ډېر په بدن کې پاتې شوی اوسي، نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غزولای شو د 12 الی 13 ورځو پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستلی شو. او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه، هغه فاکتورونه چې دغه امراض لامل او باعث ورته ګرځي، که هغه میاشو وسي، که هغه د ناپاک خوړو استفاده وسي، که هغه د ناپاک اوبو استفاده وسي، که د هغې چاپېریال ناپاک وي، پاک نه وسي، که د هغې د اوسېدلو ځای ناپاک وي، پاک نه وسي، نو باید په دغه باندې توجه وشي. او په بل قدمه کې هغه حفظ الصحه چې ویل شوې ده چې د تشناب نه راوتو په برخه کې تاسو مراد کوي او یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاسو ګریوان استه لاس ورسره وهي یا ورسره دغه کوي، نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي. کچیرته موږ په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو، نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو پوره ده وبا پاکي واکې میشه او دی وشي کولای چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکړي. نو دغه هم د فاکتورونه دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید د دغه نه استفاده وشي. یو خبره چې بیا ټول ورته
بله
خوښ ول باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولې تشخیص په یو امراض ورکه په یو مدې کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متاثر.
بله بل ډاکټر صاحب تاسو موقعیت مو ملک بدل کی تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پختنې جواب تکمیل شوی بي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پختنه کړی و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي، ځکه زیاتره وخت دغه کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لورې دوا پاشي کیږي، دوا پرشندل کیږي، ولې څو دوی دغه میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نه کی.
احمد صاحب د پدې اړوند باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی، نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډیره وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوه څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري، نو ډیره باید کوشش شي چې د دې ابزورته هم راشي. یو دا چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې پرې واټن ورته ونیسي، یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پرې استفاده کړي او 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي، تر څو په دې خطر باندې چې خپله دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزي پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پاتې کېدلی شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته مضر واقع کېدلی شي. نو ډېری باید کوښښ شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر کې ونیول شي او په دویمه قدمه کې دغه میوه او یا هم سبزي په شګرم اوبو باندې او یا هم د کلورین لرونکي اوبو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکي اوبو باندې کې پاتې شي. هغه مضر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاک شي، بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح بڼه باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي کولای.
بله مننه ډاکټر صاحب. قیزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کې وګورئ، جدي ناروغي کوم وي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارک تر خولې پورې رسولی شي؟
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو سوخت وګورئ، یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي، چې د ماشومان لپاره 50 یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخالف کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي. نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسټرونټرایټس یا د اسالاتو ده، چې اسالات یا ترن چې د سده میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي، چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی وی خوای په خورځواکي باندې ښکته کوي، ځکه د خورځواکي مسله چې راځي دا به په درې کنيزمو منترادي چې دوی خو دا غي اشتیا خرابيږي، یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي، بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي، نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ځای شو هم وانه اصل نو دغه ماشومان چې د یاترن خورځواکي او همدارنګه د اوبو په کمواري او بل اخره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چي د مرګ طرف ته بوزي. بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي، ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیات سری دي، ځکه په هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعمیري پروسی سری وي، اما سرویتو نه وروسته به تخریبي پروسی زیات وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې خپل کیږي یا دغه ساري ناروغي باندې خپل کیږي، دا هم دي چې فوق العاده ژوند دي تل دي. دویم ناروغي کچره موږ راځو لکه د زیړی ناروغي یا دغه او زیړی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیړی ناروغي چې د خپل زیګر باندې ډیر زیات تاثیر کوي، ځکه زیګر نشي کولای چې د ګلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی، او زیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچره خرابې سره مخامخ شي اکثرا د زیړی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادی زی عادی کی هپاتایټس ا دی چې په دې کې د زیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه 0215 حتی 2000 ته جګیږي، چې هغه په خپل دغه انزایمونه په زیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي، چې دا هم د دغه ماشوم یاد او هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. هم دا د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکسان چې دغه د دوبه موسم کې چې د کلرا ناروغي یو دم یو وبا منځته چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم ته د ځای چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شي، ځکه فقیر هواد یو خلک ډېر زیات غریب دي، یو خواړه اخري په 2-3 وخت کې ځای استعمالي بل اخر هغه ته تسمم غذایی وشي، چې دغه تسمم غذایی که په زیات مقدار سره مایع د وجود څخه ځاتیږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کیږي، چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند د پاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغي چې دي کچېره وخت او زمانه مخه ونیولې شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم دغه د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب صفای کتاس راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاوت اشاره وکړه چې دغه زیړې په برخه کې ده تم رختم تم خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرېخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یا شاس کې دغه زیړې پات کیږي اله توامن ته کېدلی شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې دګر التهاب ته وي کتنې زموږ ته سپورت اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم خطر کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېر افراد موږ په خپل کور د نګورو چې بخصوص د ووري په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنی جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړه په خبرو کې ډېر زمونږ د چې هوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه مشکلات خو ځپلې دي او دا چې زمونږ په هوا کور دننه دیش کله سرویس کله په هواد کې جګړه و مونږ د هم اقتصاد نه غوړدولې او هم د تعلیم نه غوړدولې او هم د پیشرفت او پرمختګ نه غوړدولې نو پاندې دلیل باندې مونږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر پنځه ماشومان کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپل به تر پويږي په دې باندې چې خپل مافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې دلیل باندې تاسو وګورئ کې یو هواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډېر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې دلیل باندې کله چې د انسان د بدن مافیت سویح کتر شي او هغه ونش کولای شي انټي باډي تولید کړي د بازي امراضو وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراضو په مقابل نو همدا دلیل چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کاغه د هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډېر وخت ډېر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت چې په دغه مقابل کې انټي باډي نه تولیدېږي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاسوب خونه واچوي په دغه مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پیګو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیټولیک هم په جګو پټیټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکابل وو وسینو اکثرا وخت کچرته مایات د وجود راحت شینو پاندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کی یا هم د انسان بیره بیره برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي پاندې دلیل باندې دغه وجود د بدن کم حرکتي او د بیلابیل ستون سره مخ کول شي په نمونه د مثال منغو وایو چې د ډیره غته د ځوانان چې هغه د شلو کال تر 15 شو یا هم تر 20 کال پورې وسی تاسو اکثره فشار چکه ورته کچرته مایات د وجود خطر راشي او فشار ور سره غورځي تیږي کچرته د مایات لوړ حمله شي هم یو ستون ورته پیښېدل شي پاندې شکل باندې موږ مالګه هم ویشل شو کچرته د مالګو سره مالګي سویا راخته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیره بیل ستونزې جوړول شي او کچې ته د مالګي سویر ډیر شي او یا هم هغه د افراط چې راغی سن د تلويخ کال لور هم وو چې هغه د مالګي نه ډیر استفاده کوي نو تاسو وګورئ دا غو اکثر وخت فشار جګوي یا د جګو فشارونو سره دی ولاسو غریوال وي شدید سردردياني ورته پیدا کیږي قار ډیر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیره بیل نور ستونزې ورته پیدا شي نو زبر تر اګرزم ستاسو سوال په حق لباندی چې ډیره وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثر نو وخت وړي کې چې نه ځمکې ګرمي کې د ځمکې مخې ته لوړ دي نو هغه پرته اوبه چې دندونه دي دا دندونه اکثر نو وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ذاته افراز وي او دا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لور لارینه یا د پوستکي لارینه یا د د نور هضمي د ډوډېګانو لاري نه وي هم د اوبو لاري نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څوک یې استفاده کوي نو دغه لاري نه دغه فنګسونه په دې معنی کېنی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې د هغې د بدن معافیت لوړ واوسي نو دفتا د انسان بدن د هغې مقابل کې یو جال جوړوي، انټي باډي جوړوي او دغه انټي باډي د دې باعث کېږي چې تر څو دغه وایرس په هماغه ځای په ځای باندې خنثی کړي او نور دا وایرس پرمختګ او یا هم سرایت تطین د انسان بدن کې. نو ډېری وخت هغه تعداد خلک چې د معافیت سیستمونه ښکته واوسي نو ډېری وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرز مورته ډیروي او بل سایر د مرز ورته ډیروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه ته تبابت معیار ټاکل چې دا په 3 ورځو نه تر 5 ورځو پورې وو سیدا 5 ورځې دوام نه کوي بلکې دا 2 ورځې یا 5 ورځې یا یو میاشت دوام کوي. ورته چې ډیر وخت دغه خبره ټوله راګرځي به تزمن تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته او په زمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارول لري او 10% نور وقایع لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسې شبو کې به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي برخه تر ډېره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملي شي. ډاکټر صاحب قایزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو به غم دغه موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي لړمحاله دي اوږدمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کوم موږ د واکسین داخلو نو په وجود کې لاغې په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري تا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی د انټی باډي جوړ شي چې به کچېره د هغه په مقدار سره مخامخ کیږي مخکې د مخکې د هغه په وجود کې مسکر موجود وي او هغه داخل چې هغه په دې چې دا پلان کې دی او د منځ دی یوسي نو بین ان تر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خدام پرې و او اخر ګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنا د وګور اکل دا په پرې وی الرجی دی یو حساسه دي اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي او د دې سره علاوه نور مختلفو بیټری امراض لپاره هم لکه د مورکې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګې لپاره هم واکسین موجود دی چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کړي نه شي ځکه چې د زمونږ په هواد کې چې وروستپات هواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوس یو لنډ مثال موږ داسې وکړو سړی چې هغه د ګادو ګډ سره حساسیت لري د بولانو د پولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټین سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلک ورته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي دا باید څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذا او استفاده ده او د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دغه قدمه کې د چاپیریال ساتنه بيخي فرض مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایرسونه زیږیدلی شي. په درېم قدمه کې که زه مشخص امراض تراشم هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي چې هغه اسالات دي او استفراقات دي تبي دي او یا هم ملاریاګان دي لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه ډېر وخت په د اسالاتو په برخه کې کولای شي ډېر هغه ته د افراد چې په اسالاتو باندې مصاب کیږي او البته په دوړي په موسم کې نو باید کوښښ کړي چې د ګرم مایعاتو نه ډېر استفاده وکړي ځکه د اسالاتو په صورت کې ډېر وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او پام دې دلی باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدا د مرګ په اس کې د شي ورته نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونشي لکه خامې وبا خامه ترکاری او خامه میوه
په میوه کې صرف د یو کیلې څخه کولای شي چې استفاده وکړي، او په ګرمو مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوښښ وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دویمه قدمه کې د طبې په صورت کې که چېرته ډېری هغه افراد چې په طبه باندې مصاب کېږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کېږي، په دې کې هم مایات ډېر زیات شر دي او باید تربن څخه استفاده وکړي، ښه مایات واخلي، ښه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تللی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراضو ته راشو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم فسنګیانې دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید یو کوښښ وکړي چې خپل هغه صحیح تدابیر په نظر کې ونیسي، او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونکړي. او
بله بله، د ډاکټر صاحب آواز پورستی کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګه د خلا ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې را سره مال ول ترغو چې بیا ساس درنه حضور تزریګم په لوی لمس فارم خو وخت
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
پروا لاس کے لاس لرمستا ستا پختن میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ خبر میں دوا